د سهار لس بجې شپې د ازادي رډیو د ریسات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. ازادي رډیو په منځني صفه 12 شپې په افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. تر خبرونو وروسته مو د اسلامي حزب او حکومت د ګډ کمیسون له ترکیب او هدف خبرو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
السلام علیکم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. چارواکي وایي په ننګرهار کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو د سلسلې وروستۍ یوه نن ترسره شي او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي دوی لا هم د چین په ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د داعش پر وسلوالو سربیره په دې هوایي برید کې 3 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو دا چې په دې اړه د دوی څېړنې بشپړې شوي نه دي نو وروسته کره نظریات نشي ورکولای. نوموړي په دې اړه وویل
څېړنه وروسته کله چې موږ سره وروستۍ پایلې شریکې شي له هغې وروسته به د ننګرهار ولایت مقام هغه خپل دلیل کچېرې ورسي وګړو ته پکې زیان نه اوښتی وي زیاته شکل باندې موږ په دغه ډول حرکات په هېڅ کله اجازه نه ورکوو. موږ به خپل ورسره در څرګند کړو.
تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي یا یونما دفتر په اچین کې د هوایي برید په ترڅ کې د 15 ملکي وګړو وژل کېدل او 1300 نورو ټپي کېدل غندلی وو او له بهرنیو او افغان ځواکونو په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. ویل کېږي د هوایي حمله په اچین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر پر کور شوې چیرې چې خلک له حج څخه د یو ځایي مشر د راستنېدو هرکلی ته راټول شوي وو. ځای چارواکو ویلي چې د برید هدف د داعش وسله وال و. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د اوبو او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې جګړه او نښتې کمې شوې دي. د هرات د والي ویان تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په دې جګړه کې شپږو طالب وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو د سلسلې وروستۍ یوه نن ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې تر دې مخکې له بنګلاديش سره له دوه لوبو څخه یوه ګټلې او یوه یې هم بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به د هغو تجربو په کارولو چې په تیرو دوه لوبو کې ترلاسه کړي نننۍ لوبه وګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بنګلاديش وکټه یا پیچ دی هغه د سلوټو په چون د پاره ډیر سازګار دی. موږ به هم د دې نه ګټه خو ان شاء الله ولعزیز امیدوار هم چې افغانستان د دره پایلو به هم ګټي او چې تر دره پایلو به وګټو د افغانستان لپاره ګټ ویار دی.
خغلی فضلی زیاته کړه چې د دوی لوبه لپاره په افغان ټیم کې هم یو څه بدلونونه راغلي چې تمه ده د افغانستان کرکټ ټیم به له بنګلاديش سره د دې وروستۍ ورځنۍ لوبه له ترسره کولو وروسته د سې شنبه په ورځ کابل ته ستون شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 621 افغانۍ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي دي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندیز مخکې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحې لودی له بان کی مون سره وکتل. ملیحې لودی ویل وضعیت په اټومي وسلو د دوه سمبالو هیوادونو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دی نو د ملګرو ملتونو سرمنشي دې په خپله په دې برخه کې مداخله وکړي. بان کی مون له دواړو لورو وغوښتل چې ډیر صبر او زغم کار واخلي. ورسته تر دې چې د سپتمبر په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې حمله وشوه او 13 هندي سرتیري وژل شول، د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. هند په پاکستان کې میشت وسلوال تورنوي چې د بریدې کړی. امریکا او اروپای ټولنې د جمعې په ورځ له ایران وغوښتل چې خبریاله او مدني فعال نرګس محمدی له زندانه خوشې کړي. ایرانی محاکمو په ورستیو کې د نرګس محمدی د 14 کاله بند سزا تایید کړه. نرګس محمدی تیر کال وروسته تر دې ونیول شو چې په ایران کې د اعدام پر ضد یو کمپاین پیل کړ. د مې په میاشت کې د 14 کاله بند محکومه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویل هیڅوک باید د سوله ییز مدني فعالیت لپاره زندانی نشي. اروپای ټولنې هم په یو بیان کې ویلي چې د نرګس محمدی زندانی کېدل په ایران کې د خراب بشري وضعیت څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د هالند سفیر د هالند په مشرۍ د هغو نړیوالو څیړنو د نتیجو له کبله احضار کړی چې وایي په 2014 میلادي کال کې د MH-11 له سپرلیو ډکه ملکي الوتکه په هغه روسیې توغندې لګیدلې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی و. د دې اونۍ په سر کې د نړیوالو څیړونکو یوې ډلې هغه موندنې وړاندې کړې چې وایي د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه پر بوک توغندې وشتل شوې. روسیې پر لپسې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې لاس لرل رد کړي دي. د الوتکه چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه پکې ټولې 203 سپرلی او د الوتکې 15 عمله وژل شوي وو. د جمعې په ورځ د هالند د بهرنیو چارو وزارت هم په حق کې د روسیې سفیر احضار کړ او هغه ته یې د جرمني څیړنو په اړه د مسکو د انتقادي او بې پروا څرګندونو له کبله ډیپلوماتیک اعتراض وسپاره. د هالند د بهرنیو چارو وزارت د روسیې عکس العمل د نه منلو او بې اساسه انتقاد بللی. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل د ګډې څیړنو کې ډلې موندنې ښیي چې دا څېړنه د سیاسي انګیزو پر بنسټ ترسره شوې ده. او د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي په مرکزی نایجر کې د 100 میلیون ډالرو په لګښت د سالنې د بې پیلوټه الوتکو لپاره یوه موقته اډه جوړوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې سره به د لویدیځې افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي. په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ ویان د جمعې په ورځ تایید کړه چې د نایجر حکومت په غوښتنه د مرکزی نایجر په اګادیز ښار کې د بې پیلوټه الوتکو اډې د جوړولو کار پیل کړی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپتول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان حکومت او اسلامي حزب د ګډ کمیسون لغړیو او د دې اجرایوي کمیسون له هدف خبرو.
کمیټه تشکیل نشه مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت و حزب اسلامي افغانستان.
د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر وای
د مجاهدینو په دوران کې په کورنۍ جګړو کې ډېرې ډلې چې په دغه حکومت کې وشتون لري د حکومت نه بیرون دي، هغه د کابل په ورانولو کې د خلکو په وژلو کې داخل ډلې وي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه شمنه کړې چې په 15 ورځو کې به نوی غړي انتخاب کړي، خو د انتخاباتو د څار بنسټ اندېښمن دی.
موږ سره اندېښنه ده چې د بروکسل کنفرانس نه حکومت راوګرځي بیرته د روان مشکل سره مواجه کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو او پکې د چاغي پر روغتیايي ستونزو خبرې شوې. په کابل کې د اسلامي حزب استازي وای د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې توافق د عمل کې دوه لپاره مشترک اجرایوي کمیسون به په راتلونکو 2-3 ورځو کې کار پیل کړي. د امین کریم په وینا اسلامي حزب د دې کمیسون لپاره خپل 3 غړي ټاکلي او دولت به هم په 2 ورځو کې د کمیسون ته 3 دایمي استازي معرفي کړي. د دې مشترک اجرایوي کمیسون د غړیو او مسولیتونو په اړه تفصیل له اجمل انڅخه.
پا په کابل کې د حزب اسلامي استازي امین کریم وایي د دوی او حکومت ګډ اجرایوي کمیسون د سولې د لاسلیک شوې موافقې د یو شمېر مادو د عملي کولو لپاره شریک کار کوي او د دې کمیسون د کار لپاره د یوې کړنلارې ابتدایي مسوده هم برابره شوې. که څه هم تر دې مخکې د سولې د شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ویلي و چې دا ګډ اجرایوي کمیسون به د شنبې په ورځ کار پیل کړي، خو د حزب اسلامي استازي د جمعې په مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل کانفرنس ته د حکومت چمتووالی د دې سبب شو چې د دې مشترک کمیسون د کار پیل یو یا دوه ورځې نور هم وسنډیږي. د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کول پر دې ډلې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لپاره کار او لږ تر لږه د 20,000 په شاوخوا کې د کډوالو د راستنېدو لپاره شرایط برابرول د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د ګډ اجرایي کمیسون د کار مهمې برخې دي. د ښاغلي کریم په وینا په دې اړه په ابتدایي پریکړې کې ویل شوي چې له هر لوري څخه به درې کسان د دې کمیسون دایمي غړي اوسي. همدارنګه د نوموړي په وینا د شریک اجرایوي کمیسون به د موضوع تخصص ته په پام نوري فرعي کمیټې جوړوي. د نمونې په توګه ښاغلي کریم د بندیانو د خوشي کولو لپاره د یوې عدلي کمیټې یادونه وکړه چې پکې به دولتي قاضیان او د اسلامي حزب استازي شامل وي. د نوموړي په وینا دا کمیټه به هغه لیست چې حزب اسلامي دولت ته سپارلې وڅېړي او د دوو میاشتو څخه په کمه موده کې به د حزب اسلامي ټول سیاسي او نظامي بندیان خوشي کړي. د حزب اسلامي استازي د دې اجرایي کمیسون د څو نورو کمیټو په اړه زیاته کړه.
په همدې ترتیب در بخش برداشت شتن تعزیرات
ښاغلي کریم وایي په همدې ترتیب د بندیزونو د لرې کولو لپاره یوه کمیټه جوړیږي چې پکې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، حزب اسلامي او د ملي امنیت د شورا استازي غړیتوب ولري. دوی به د بندیزونو د لرې کولو موضوع تعقیبوي. همدارنګه به یوه بله کمیټه په سمدستي توګه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د 20,000 کډوالو د راستنولو لپاره د یو یا دوو کلونو په موده کې سرپناه او نور شرایط برابروي. د حزب اسلامي له پلوه د اجرایي کمیسون کې امین کریم، غیرت بهیر او یو بل تنچ ښاغلي کریمي نوم یاد نه کړ استازي توپ کوي. نوموړي ویل چې د افغان حکومت له پلوه به خی خپل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمارویای مرستیال او دوه نور کسان د دې ګډ کمیسون د دایمي غړو په توګه ډیر ضرور معرفي شي. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د سولې موافقه د پنځشنبې په ورځ لاسلیک شوه. د سولې د دې لاسلیک شوې موافقې له مخې حزب اسلامي له وسلوال مخالفت لاسخلي او په بدل کې حکومت یو شمېر غوښتنې منلې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. خبر مو ترلاسه کړی چې په هلمند کې بیا جګړې تودې شوې دي او نن سهار هم لشکرګاه ته چیرمه جنگ روان و. الیاس دی له لشکرګاه په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، دغه جګړې د لشکرګاه ته نږدې شوې دي او که لا هم یو څه لري دي؟
د مشکړه شاو د بلینو د مختصات چې بولان سمه په بارک سپیس یوان په دارل ته یو غوړې مخکې یو لاند خوشبیر نشم چې د پولیس هڅه کوي چې د بلینو د دې په مختصات کې هغه سره چې څنګه چې د بلې د وسلوان د نور پر مختصات باندې کې اما د پرو سهار ورغوري د شمه رئیس وسلوان د دې کې د دې څخه او خوندې سره چې هڅه کوي له ښکدا او د ورنور په ډول ونه ځان دي دا د دې په ټولنې کې پر دې چې چې د کلیم ده یعنی دا د لسره فارم د روز د دې سره خبرې کوم تقریبا د 100 متر د 100 متر د نور بیر نه او د لسره فارم په جوړ په دې د دې کې چې چیرمو ته د ښه کې په کوټه ده په کورونه دي چې د دې کې نور د کورونو په منځ کې د ماشومان او ښځو او ځوانانو او شیشورو نو د ښارونو ټول تړلي دي او د چالجو چې د ښاښ په څیر چې د خان خال له دې وروسته
دای صاحب بخښنه غواړم ستاسو اواز سم نه اورېدل کېږي، که چېرته دا خپل موقف یو څه بدل کړي. دای صاحب بیا هم ستاسو ژغ سم نه اورېدل کېږي، خو زه بخښنه غواړم که مې تکرار پوښتنه وکړه، ځکه چې مخکې هم ستاسو ژغ ډېر صحیح ونه اورېدل شو. تاسو چې د لشکرګاه ته نږدې په د درېیمه حوزه کې البته د بولان په سیمه کې جګړه روانه ده. اوس هلته نور افغان ځواکونه رسیدلي دي چې جګړه یو څه ناڅه قراره شوې ده، او که علت یې څه دی؟ اوس بهتره شو
د کمین په ډول یا د یو څنګه په ډول پراتې دي سرحدي پولیس دي، اما ویل کېږي چې طالبان سرتېري د کلو اردو د ځینو پولیسو سره دي، او دوی په کې یو شمېر کمانډایان دي چې د دې معلوماتو له مخې شاید په ساعتو نیم ساعت کې د سیمې په نور سره دن سرتېري را ورسېږي. موجود سرتېري ډېر زیات دي، اما د اوسوالو تحرکات ساتي، او کله چې هغوی حرکت کوي د دوی اوسوالو هم خلاص حاضر کېږي.
په تیرو دوو ورځو کې چې جګړې تودې شوې دي په دې سیمه کې، د تلفاتو په اړه تاسو له افغان چارواکو او یا د طالبانو له لوري کوم ارقام نه دي ترلاسه کړي؟
خبر پام چې تیر ورځ البته د لیمن بلاته مقام څخه رسمي تاسو سره وویل چې د ډیر شپې شاوخوا کې د اوسوالو خبر وصول شي. البته راغله د ډیر شپې په اوسوال کې کاغذ د خپل حرکت او حرکت تل کېږي په تروس په اوسوالو
الیاس دایی څخه په مننه چې لشکرګاه ته تیرمه د تازه جګړو حال راکوه. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو غوراوي کمیټه وای په دغو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوملیکنې بهیر د روانې اونۍ په پنځشنبه پای ته رسیږي. دا کمیټه وای د ثبت شویو کسانو یو نوملړ جوړوي او بیا یې جمهوري ریاست ته وړاندې کوي. ټول دې ډلې اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ بیا وایي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کار په پوره شفافیت او خپلواکۍ ترسره کړي. په ورته وخت کې دغه بنسټ یوه اندېښنه لري. صفي الله سنګزی راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لیواله کسان د روانې اونۍ تر پایه وخت لري چې غوښتنلیکونه او اسناد غوراوي کمیټې ته وسپاري. دا کمیټه وایي له پنځمې ورځې به د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره له ثبت شویو کسانو څخه په شرایط برابر کاندیدان د غوراوي بل پړاو ته معرفي کوي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې غړي او ویندوی یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي څو په شرایط برابر کسان په یوه یا یوه نیمه میاشت کې له ثبت شویو کسانو څخه انتخاب کړي.
در حدود 14 افراد درخواستی را از قبل دارین که
خاله رشید وای له مخکې 300 غوښتنلیکونه لرو چې د غوراوي په خوانی کمیټې ته سپارلی وو. اوس هم یو نوی فرصت لرو چې وګورو په مجموع کې څو کسان خپل غوښتنلیکونه سپاري. کله چې دا پروسه بشپړه شي د څېړنې پروسې پیلوو. تر هغې چې غوښتنلیکونه راځي موږ به خپل طرزالعمل باندې هم کار کوو، څو نور هم دقیق شي او له موږ سره د اجراءاتو په برخه کې مرسته وکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وروسته له هغه یو ځل بیا جوړه شوه او د چهارشنبې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو قانون توشیح کړ. دا کمیټه 15 غړي لري چې په ترکیب کې د بشري حقوقو بلاک کمیسیون، سترې محکمې، د اساسي قانون په تطبیق د څار بلاک کمیسیون، مدني ټولنې او د ښځو له مدافعینو څخه ځینې کسان شامل دي. د غوراوي کمیټه به د ثبت شویو کسانو د نومونو څخه یو لیست جوړوي او بیا به یې جمهوري ریاست ته لیږي. څو له ډلې اووه کسان د انتخاباتو کمیسیون او 15 تنه نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه انتخاب کړي. اخو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ وایي حکومت د بروسلز نړیوال کانفرنس په درشل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده. دغه بنسټ رئیس جاندار سپینغار له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر له بروسل کانفرنس وروسته بیا ونه ځنډیږي.
دغه روسي اقدامات چې د حکومت د اصلاحاتو په اړه ته کړې دي او د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده، همین سره د دې چې هرکلی کوو، خو دغه اقدامات بینالمللي جامې د فشار لاندې شوي او د بروکسل کانفرنس په خاطر باندې شوي. نو موږ سره اندېښنه ده که بروکسل کانفرنس نه حکومت را وګرځي بېرته دغه راون مشکل سره مواجه نه
کړي. له افغانستان سره د مرستو د تجدید په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس د اکتوبر په 4 او 5 جوړیږي چې نړیوالې ټولنې د افغان حکومت اصلاحات ورته تر هر څه زیات مهم بللی دي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې ویاند یوسف رشید د اندېښنې پر ځای بولي، خو هیله ښیي چې نور د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ نه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د پنځم تلین په مراسمو کې پرون جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف په یو شمېر هغو کسانو انتقاد وکړ چې مجاهدین له وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. د ښاغلي سیاف دا څرګندونې او په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د مشر څرګندونې له کابله د ناجي صاپۍ په راپور کې
د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو د پنځم تلین غونډه دا ځل هم سیاسي رنګ واخیست او د ویناوالو خبرې تر ډیره د هیواد روانو ستونزو او د سولې په مسلې راڅرخېدې. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف په دغه غونډه کې په یو شمېر هغو کسانو تند انتقادونه وکړل چې مجاهدین له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. ښاغلي سیاف سره له دې چې په دې برخه کې د مشخصو کسانو نومونه ونه اخیستل، خو له حکومت نه وغوښتل چې د دا ډول کسانو مخه ونیسي.
یک تعداد مردم مجاهد کتی طالب کتی تروریست،
یو شمیر کسان مجاهد له طالب او تروریست سره په یو کتار کې راولي او ټولو ته د هیواد د ویجاړونکو په توګه ګوري. دا خیانت دی چې مجاهد د دغو تروریست ډلو سره په یو ردیف کې قطار کړو او بیا ووایو چې دا ټول د افغانستان ویجاړونکي وو. زه حکومت نه دا غوښتنه لرم چې هر چا ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتور او فرهنګ ته ضربه ورسوي.
د سره هم مهاله د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې غونډه کې د مجاهدینو د تیرو کړنو په اړه څرګندونې درلودې او ویل چې ممکن له مجاهدینو هم ځینې تېروتنې شوې وي. خلک او ان سیاسي څېړونکي هم وایي چې په 1991 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له نسکورېدو وروسته یو شمېر جهادي مشرانو د واک د ترلاسه کولو پر سر په کابل کې سخت جنګونه وکړل. همدارنګه دوی وایي چې په کابل کې د مجاهدینو ترمنځ د خپل منځیو جګړو په ترڅ کې کابل په کنډوالو بدل شو او لسګونه زره ملکي وګړي مړه او ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم مجاهدین په کورنیو جګړو او د هیواد په ورانولو کې ښکېل ګڼي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال د جمعې ورس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
په دې کې شک نشته دی چې د مجاهدینو په دوران کې په کورنۍ جګړو کې د خلک په دغه مرګونو کې په دغه ورانی کې ښکېل و. ځینې ډلې داسې وي چې هغه د دې صحنې نه وتلې وي او ډېرې ډلې چې په دغه حکومت کې وشتون لري د حکومت نه بیرون دي، هغه د کابل په ورانولو کې د خلکو په وژلو کې دا ښکېل ډلې وي.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د کورنیو جګړو عاملینو په اړه باید بې طرفانه څېړنې وشي، دوی معلوم او محاکمو ته معرفي شي تر څو د خپلو جرمونو ځواب ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کابل رسپانو نن کوم مطالب چیړلې دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چې پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تفاهم لیک په تړاو له ټول څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو او د طالبانو او روسیې د وروستیو اړیکو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورسپانې په دې اړه خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا او ملګري هیوادونه له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک څخه هرکلی وکړ. خو د مطلب د لیکونکو په وینا اصلي خبره د ملګرو ملتونو د امنیت او د امریکا د متحدو ایالاتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نمونو د ایستلو په باب مطرح شو. په مطلب کې راغلی اوس امریکا وایي چې دا موضوع بڅیړي او په دې اړه به د افغان حکومت اړه غوښتنه جدي کړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې یو امریکایي چارواکي چې نه دی غوښتي نوم یې واخیستل شي. رویټرز خبري اژانس ویلي که د امنیت شورا فکر وکړي چې په افرادو تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی، امریکا هم اړتیا لري چې دا ول امکانات بیا وڅیړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، امریکایي چارواکو هڅه پیل کړې چې ګلبدین حکمتیار له تور لیست څخه وباسي، ځکه له هغه سره د افغان حکومت یوه ژمنه ده هم ده چې پرې لګېدلي نړیوال تورونه لري کوي. په مطلب کې راغلي چې په بدل کې باید د حزب اسلامي غړي د سولې لپاره ژمنتیا په ډاګه او د سولې لپاره هلې ځلې د بری تر بریده ورسوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غړه کې د سر په مطلب کې لیکلي، په سیمه کې د روسیې، پاکستان او طالبانو نوې مثلث جوړ شو. په مطلب کې وړاندې راغلي آی ایس آی د مولانا فضل الرحمن په واسطه په اسلام آباد کې د کوټي شورا او اقانی شبکې له روسانو سره خبرو ته کېنولې دي. په مطلب کې راغلي چې اقانی شبکې موافقه کړې چې د روسیې د ګټو لپاره به جنګیږي او ټاکل شوی چې په لنډو ورځو کې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی د درنو وسلو د غوښتنې له یو لس سره مسکو ته سفر وکړي. په مطلب کې که څه هم سرچینه نه ده په ګوته شوې خو لیکل شوي د سرخط موندنې ښیي چې روسیې هوکړه کړې چې د طالبانو په بدل کې به له پاکستان سره د درنو وسلو، الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو مرسته کوي او په وزیرستان او بلوچستان کې به هغه وسلوال ځپي چې د پنجاب ګټې ګواښي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبريشي او په د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو نیولای شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهزو او معیاري ودانیو د جوړولو لپاره پروګرام لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت غواړي د هیواد په هغو ټولو ګڼ مېشتو ولسوالیو کې هم مجهز کتابتونونه او د کتابتونونو لپاره ودانۍ جوړې کړي چې خلک او ځوانان یې د کتابتونونو غوښتنه ولري. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهز ودانیو د جوړولو او په عصري ټکنالوژۍ د یادو کتابتونونو د سمبالولو کارونه یې پیل کړي دي. دوی زیاتوي د هیواد په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې به هم د مطالعې د دود عامولو لپاره ورته کتابتونونه جوړ کړي چې خلک او ځوانان یې وغواړي. دوی یاد څرګندونې تیره ورځ په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د ایښودو په ځای کې وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې
اطلاعات او کلتور وزارت دې ته ژمن ده تر څو د کتاب لوستلو دود ته د ټول هیواد په کچه باندې پراختیا ورکړو، د ټول هیواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړوو. په اکثره ولایتونو مشکار باندې روان کړی د دې ترڅنګ پر اتلونکو کې داسې پلان شته چې د ولسوالۍ په کچه باندې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو. پر دې باندې هم کار روان دی تر څو په هغه ګڼ نفوس ولسوالۍ کې د خلکو تقاضا چېرته ډېره وي په هغو ځایونو کې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو تر څو د ولسوالۍ خلک هم وکولی شي د خپل کور له څنګه د خپل ښار له څنګه د کتاب لوستلو زمینه ورته برابر شي او د کتاب له مزایو څخه برخمن شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره نوې یوه پوړیزه ودانۍ په معیاري بڼه د 9 میلیون افغانۍ په لګښت د کتابتون د تالار، د غونډو د تالار او نورو دفتری خونو په درلودلو سره د 2 کلونو څخه په کمه موده کې جوړیږي. خوست والی حکم خان حبیبی وایي چې خونې روزنې او مطالعې پورې مودې ټولنې راتلونکي تړلې ده او ځوانان باید تر هر څه زیات کتاب لوستنې او مطالعې ته مخه کړي.
زه یو ځل بیا په ټولو ځوانانو باندې خصوصا اهل معرف د پوهنتون په محصلینو او با تعلیم او با تحصیله ورونو ځوانانو باندې غږ کوم چې د کتاب سره مینه والا قضیات کې د کتاب د لوستلو فرهنګ پیاوړی کې او د هغه څه د سیسمنګ د ټولنې آینده په دې پورې تړلې ده. ان شاء الله عزیز دانشمن ګرم چې په دغه برخه کې نور حالې ځلې هم وکړو.
که څه هم اوس مهال د خوست عامه کتابتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په اوسالون کې فعالیت لري یو لزره عنوان بیلابیل علمي، مسلکي او نور کتابونه لري، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دې ودانۍ په تکمیل سره به د خوست عامه کتابتون د کتابونو او ټکنالوژۍ له اړخه غني کی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
میرام شاله ګیلانه پر استولې اس ام اس کې لیکي په ننګرهار کې په ملکی شهیدانو زیات خفه شوم، ولې د دشمن او ملکیانو توپیر نه کیږي. شبنم ابراهیمی له میدان وردک نه پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي اسلامي حزب له طالبانو سره د نرخ په ولسوالۍ کې روغه وکړه. سنا سادات له میدان وردک لیکي د حامد کرزی سپکاوی د افغان دولت سپکاوی دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي د بولان په سیمه کې سهار بمباری وشوه، د ده په وینا بمباری ښه نتیجه ورکوي. مریم سادات له میدان وردک پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي افغان حکومت له طالبانو سره سوله وکړي. ملک شاه ولی لیکي طالبان د غورک پر ولسوالۍ د برید لپاره چمتووالی نیسي او باید حکومت ورته توجه وکړي. قلمیار ویلی کی د غورک پولیسوالی کې مخابراتي مشکلات شته، چارواکي باید د دې غم وخوري. نور احمد احمدی له قندهار پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي د حکمتیار صاحب څخه ډیره مننه کوم چې سولې ته حاضر شو او پر نور افغانانو هم ژغ کوم چې راځي د ټوپک پر ځای قلم تلاس کړو. اقرا عثماني له زابل لیکي د زابل سړک کند کپر دی، باید توجه ورته وشي. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې ویپټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون او پل عالم شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي لس بجه او 1:30 دقیقې شوې لنډ خبرونه لناجي صاحب څخه اور
د ننګرهار چارواکي وایي دوی لا هم د اچین په ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو د سلسلې د وروستۍ یوه نن ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. امریکا او اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ له ایران وغوښتل چې خبریاله او مدني فعال نرګس محمدی له زندانه خوشې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د هالند سفیر د هالند په مشرۍ د هغو نړیوالو څېړنو د نتیجو له کبله احضار کړی. او د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي په مرکزی نایجر کې د 100 میلیون ډالرو په لګښت د سارنې د بی پیلوټ الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سر سرمشریزي غونډه کې د هند په ګډون نه کولو خواشینی ښودلې او همدارنګه د دغې غونډې د لغوه کېدو اعلان کړی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سار سازمان 19 سرمشریزه غونډه به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي، خو هند تر هغې وروسته په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې وسلوالو په هندي کشمیر کې 13 هندي پوځیان ووژل او هندوستان یې پړه پر پاکستان واچوله. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د سیمه ایزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشریزې غونډې د ځنډېدو اعلان کړی او د هندوستان لخوا د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوی د سارک تنظیم سرمشریزه غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه به پکې ګډون وکړي، خو د دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشینی ښودلې او د وزیر اعظم مودي دغه څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د لمنځولو پاړې کوي. د وزارت په خپل خبر پانه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبي اسیا د سیمه ایز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو ترڅنګ ویلي، پاکستان د جنوبي اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همداراز په نږدې راتلونکي کې دغه تنظیم د 19 سرمشریزې غونډې کوربتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړې سیمه کې د هند پر پوځي مرکز تر هغو خونړی برید او لکتر لګاتلس هندي پوځیان وژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته تور لګاو چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړ او دا بې بنیاد او بل که سوم د سارک تنظیم له اصولو سره سم کړي دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي نو غونډه بیا نه کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې له تېرو 2 میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشریزه غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلادیش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغه 19 غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د سارک تنظیم په 1953 میلادي کال کې د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان یې غړي هیوادونه دي.
پاکستان د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ د سازمان د غونډې د لغوه کېدو رسمي اعلان وکړ. افغانستان، هند، بوتان او بنگلادیش مخکې دا غونډه تحریم کړې و. بل لور ته هند وايي پر پاکستان به د لا زیات فشار راوړلو لپاره له اقتصادي او ډیپلوماتیکو لارو ګټه پورته کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز آژانس په استناد راپور لري.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو له عملیاتو وروسته نوې ډیلی وايي پر پاکستان به د لا نور فشار لپاره اقتصادي او ډیپلوماټیک چینلونه هم وکاروي. د هند یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د پولي اغړه لاړ شو او لس دولس کسان ووژنو، بلکې هدف د پاکستان د چلند د بدلولو لپاره له ټولو لارو ګټه پورته کول دي. دغه هندي مقام ویلي پر پاکستان به د فشار راوستلو لپاره له ټولو انتخابونو استفاده وشي چې له دې جملې څخه یو هم پوځي انتخاب دی. هند وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو برید کړی، خو پاکستان وایي چې هندي سرتیرو له خپلې خاورې ډزې کړي دي او له پولې دې غاړه نه دي اوښتي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا ویلي چې د هند ځانګړو ځواکونو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خاصو عملیاتو لپاره د سټلایټ له لارې له اخیستل شوو تصویرونو استفاده کړې ده. یو شمیر هندي مقاماتو ویلي دا هیواد د پاکستان پر خاوره د نورو لویو او یا ځانګړو عملیاتو پلان نه لري. بل لور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په کشمیر کې د کړکیچ د لا نور پراخوالي د مخنیوي لپاره په خپلو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د هند لخوا په کشمیر کې ورستی برید ته په اشاره وویل چې دا ډول حمله به وضعیت لا نور هم پیچلی کړي. خو د هند حکومت د پاکستان د منځوي کولو لپاره خپل اقتصادي قوت څخه پر استفادې ټینګار کوي. رویټرز اژانس د هندي چارواکو په حواله وایي چې نوې ډیلی له اسلام آباد سره د سوداګرۍ د بندولو، پر هغو دریو سیندونو چې د پاکستان لور ته بهیږي، د برېښنا د نورو بندونو پر جوړولو او ډیپلوماټیکو فشارونو په پراخولو فکر کوي. هند وایي دا ګامونه به نور هیوادونو ته څرګنده کړي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو شتون څرنګه پر نورې نړۍ اغېز کوي. رویټرز اژانس وایي هند او پاکستان په 2014 کال کې په خپلو کې 2.6 میلیارد ډالر سوداګري لرله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر رسمي تجارت اندازه 500 میلیارد ډالرو ته رسیږي. پاکستان له خپل لوري دا ردوي چې ګواکې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې او د هند پر خاوره بریدونه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د چاغۍ پر ستونزو متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي، پر واشنگتن مو د ماسکاو له تور خبرو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر امریکا تورنه کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره د یوې سختریز اسلامي ډلې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي واشنگتن هوډ څرګند کړی و چې په سوریه کې به د اپوزیسون یو شمیر جنګیالي د القاعده شبکې سره د پخوانۍ تړلې ډلې چې مخکې نوم النصره جبهه څخه بیل کړي، خو لاوروف تور ولګوه چې امریکایي چارواکي د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلي. سرګی لاوروف وویل که چیرې امریکایان د دې پر خلاف شواهد وړاندې نه کړي، نو یا خو به دوی هم د النصره جبهې لخوا په شا کړی شي او یا خو دوی په تکتیکي توګه د دې ترهګرۍ ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل روسیه پر دې خبرې د باور لپاره ډېر دلایل لري چې له پیل څخه د النصره جبهې د پراخولو پلان و، او د دې لپاره چې دوی د یو دویم پلان په توګه وساتل شي څو د رژیم په بدلون کې ترې کار واخیستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بی بی سي ته په دې مرکه کې ویل چې نوموړی به ډېر زر یو وار بیا په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د جمعې په ورځ وویل هغه پیښو ته په پام چې په سوریه کې روانې دي، دا ډېره سخته ده چې په دې هیواد کې پر ډیپلوماټیکې پروسې باور وشي او دوام ورکړل شي. په عین حال کې روسي خبري رسنیو د لاوروف له خولې ویلي په سوریه کې هغه اوربند چې مسکو ورسره موافقه کړې وه تر اوسه هم کار ورکوي. نوموړي همدارنګه ویلي چې روسیه په سوریه کې هغه وسلې نه کاروي چې بندیز پرې لګېدلې، او د هغه ادعاو په اړه یې د شواهدو غوښتنه وکړه چې وایي روسیې په حلب ښار کې د استوګنې سیمې بمبار کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو واشنگتن په سوریه کې د سپتمبر په 19 نیټه د اوربند د ماتېدو له کبله د روسیې سره په دې هیواد کې د همکارۍ په اړه د روانو خبرو د ځنډولو په درشل کې دی. له دې ورځې راهیسې د روسیې او سوریې د حکومت جنګي الوتکو په حلب کې د یاغیانو تر ولکو لاندې سیمو باندې درنې بمبارۍ کړې دي چې ویل کېږي دغلته محاصره شوو ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه اوښتي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی هفته به میزبانی ما فرشتانه ده خوش آمدین. بله شنونده های عزیز، در این برنامه روی چاقی یا چاق شدن، عوامل، عوارض و بیماری های که ناشی از این سرچشمه میگیره بر انسان ها روی ازی صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صایب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. اما قبل از اینکه دکتر صایب صحبت هایشون را در این مورد آغاز کنه، گزارش را که در مورد چاقی، عوامل و عوارض از این تهیه شده میشنویم. اساسی ترین علت چاق شدن ما چیست؟ چاقی یکی از مسائلی است که امروزه گریبانگیری بسیاری از افراد در کشور شده است. دلایل بسیار زیاد عامل بروز چاقی در افراد می‌گردد، اما چند علت وجود دارد که اصلی ترین عوامل افزایش وزن به شمار می‌آید. دکتر نصیر جالا متخصص امراض داخله با اشاره به عوامل افزایش وزن می‌گوید یکی از عوامل عمده افزایش وزن نزد افراد مسائل ارثی، کمکار بودن غده تایروید، نبود فعالیت فیزیکی، پرخوری و غیره می‌باشد.
مسئله فامیلی هست، مثلا اگر هر دو والدین، یعنی مثلا پدر و مادر هر دو چاق باشن، 80% امکاناتش هست که طفلای این فامیل چاق باشن. عامل سر عامل دیگه که 20% دیگه تشکیل میده که مجموعاً شد 80%، مثلا گرفتن بعضی از دواها، به طور مثال دواهای ضد حمل میتونه سبب به وجود آمدن چاقی شود. مثلا گرفتن استروید، بعضی کسان از ضرورت به استروید دارن، گرفتن استروید باعث میشه که چاقی به وجود بیاد. دواهای عصبی مثلا اولنزفین، این هم میتونه که عوارض جانبیش چاقی باشن.
دکتر جالا همچنان در مورد علت بروز چاقی گفت مصرف غذاهای پر انرژی مانند شیرنی، کچالو، برنج، گوشت، مصرف زیاد روغن و بی‌علاقگی به میوه و سبزی و کم تحرکی از عوامل عمده چاقی نزد افراد گفته می شود. به گفته آقای جالا، افراد چاق به خاطر کاهش وزنشان باید علاوه بر گرفتن رژیم غذایی سالم، ورزش و پیاده‌روی نمایند تا وزن بدنشان کاهش یابد. دکتران میگوید افزایش وزن بدن باعث بروز انواع بیماری‌ها در بدن می گردد. با گفته آنها هر قدر وزن بدن بیشتر گردد، قلب سخت‌تر کار می کند. دکتر نصیر جالا در مورد بیماری های که ناشی از چاقی نزد افراد به میان می آید چنین می گوید.
مسئله وزن یعنی رست فاکتور نمبر 1 هست. درجه اول فاکتور خطرساز به هر مدد. به طور مثال اگر یک شما چاقی داشته، شما کاندید هستین به سکته های قلبی. اگر شما چاقی داشته، شما کاندید هستین به چربی خون. اگر شما اضافه وزنی داشتین، کاندید هستین به سکته های دماغی. اگر شما چاقی داشتین، شما کاندید میشین به شکر. و اگر شما چاقی داشتین، شما کاندید میشین به مشکلات اقامت یا به اولادی. پس در نهایتش چاقی یک فاکتور بسیار خطرناک و امراض خطرناک است. حتی میتونه سبب مرگ.
دکتر جالا همچنان میگوید والدینی که کودکانشان اضافه وزن دارد باید از همان دوران طفولیت متوجه غذای آنها بوده و کودکانشان را وادار سازند تا فعالیت‌های فیزیکی بیشتر نمایند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. قسمی که در گزارش هم یک سلسله معلومات ما فهمیدیم که چگونه یک فرد چاق میشه و چاقی چی عوارض داره، بازم شما میشه که بگوین که از چی نشأت میگیره، چی مشکلات را به بار میاره، بفرمایین.
باشین، ما هم به نوبه خود سلام و احترامات خویش را به تمام شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. چاقی واقعا یک مشکل بزرگ صحی است که در تمام دنیا به حالت افزایش است. اول چاقی چی را میگه؟ چاقی یعنی تجمع بیشتر مواد شحمی در بدن، این را میگه چاقی، که این مواد شحمی در قسمت های مختلف بدن تجمع میکنه که من جمله در قسمت های علوی بدن، دورا دورش کم، در قسمت های شانه و هم در قسمت های سفلی بدن، در پایا و در قسمت های سورین تجمع میکنن و همچنان مواد شحمی در داخل بدن دور دور احشا، مثلا دور دور گرده ها، جگر و در قسمت صدر در اطراف قلب مواد شحمی تجمع میکنن که این تجمع مواد شحمی مشکلات بیشتر را به انسان ها به بار میارن. عوامل چاقی عوامل بیشتر داره، قسمی که قبلا در گزارش هم شدیدیم. یکی از عوامل عمده چاقی که است فاکتورهای جنتیکی یا ارثی است و هم عوامل فامیلی هم است. مثلا در یک فامیل یک کسی پدر و مادر چاق است، اولادایشان هم تو به شکل ارثی چاق به بار میاد. این جمله عوامل جنتیکی یک تعداد از جن ها است که این جن ها اینمی چاقی یا وزن بدن و یا انرژی بدن به شکل متداوم کنترل میکنن.
وقتی که امی موازنه گرفتن انرژی و زیاد انرژی برهم بخوره چاقی به بار میاد. وقتی که دمی جنهای کدام تغییرات یا موتیشن به بار بیاد ای باعث از این میشه که چاقی به بار میاد که از جمله پنج جین مشخص است که او سبب افزایش جذب مواد شحمی میشه و هم اشتیاب اضافه بیشتر میشه که یکی از عوامل جنتیکیش چاقی بوده و همچنان خوردن بیشتر مواد غذایی. یک نفر از مواد غذایی بیشتر میخوره اما فعالیت فیزیکی نداره، این باعث از این میشه که به شکل متداوم همی کار ادامه بده سبب چاقی میشه.
دکتر صاحب در این مورد بعد از صحبت خود ادامه میتیم. محمد آقا یک دوست ما از ولایت لغمان ریخت هستن. سلام علیکم برادر، به برنامه بفرمایید. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
محمد آقا از ولایت لغمان
واش تعلم رو واسه 90 کیلو وزن چیکونم که واسه واسه واش قسمی که گفتیم چاقی یک مشکل بسیار عمده است که آره فعلا در تبابت یک ریسک و خطر بیشتر به تمام امراض و مشکلات بدن میشه و همچنان چاقی را ما گفته میتونیم ام الامراض یا مادر مرض ها هم گفته میشه.
گفتن چگونه با وزن بدن خود کم بسازه؟
چاقی را مثل قبلا ما گفتم چاقی را مادر امراض گفته میشه که تمام مشکلات و امراض در هر قسمت بدن به بار میره. دوست عزیز ما میتونه که وزن خود از چند طریق کاهش بده. از همه اولتر باید دوست محترم در رژیم غذایی خود باید تغییر بیاره، بیشتر از مواد شحمی استفاده نکنه، از مواد کربوهیدراتی استفاده نکنه و از مواد پروتئیندار زیاد استفاده نکنه. دوست عزیز زیادتر از ترکاری باب و میوه‌جات بیشتر استفاده کنه، حتی گفته که حال باید 60-70% از میوه‌جات و ترکاری باب استفاده شود. در قدم دوم باید ما روزانه به شکل منظم فعالیت فیزیکی اجرا کنیم، سپورت کنیم، تمرین اجرا کنیم که هم میشه که گفته که تا 7-10% وزن بدن امی رژیم غذایی و اینمی سپورت های منظم میتونه که وزن بدن کاهش بده. که هم میشه ورزش های بسیار ثقیل نباشه، تو ورزش های متوسط باشه، مثلا به شکل آبازی باشه، به شکل دوش باشه، به شکل رسپان بازی باشه که روزانه میتونه که از نیم ساعت شروع کنه، میتو زیادتر بسازه، روزانه 1 ساعت تا 1.5 ساعت ورزش کنه که میتونه که در چند ماه تقریبا 10% از وزنشان کاهش پیدا کنه. و همچنان بعد از او که اگر وزن دوست ما بیشتر باشه کجا باز ما یک فرمول داریم که وزن به کیلوگرم محاسبه میشه و قد به متر مربع. امی وزن که به کیلوگرم محاسبه کردین به مربع طول قد تقسیم میشه. اگر این امی اوسطی که با میان می اگر از 18.5 تا 24.9 باشه ای اکثر یک شخص نرمال است، یعنی چاقی یا وزن اضافه نداره. اگر از 18.5 کمتر باشه این یک شخص کم وزن است که باید وزن بگیره. اگر از او بیشتر باشه هر چقدر که بیشتر میره بازو تایپ های مختلف داره و امو هر شکل از او تداوی بالخاصه خود داره.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم جمعه گل خوشخوی البته شنونده همیشگی ما هستن، روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتن دارن. بله سلام علیکم خوشخوی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم فرشته جان، همچنان در مهمان گرامی شما دکتر صاحب محترم سلام های پر از محبت ما تقدیم است و همچنان بر همکارای تکنیکی. برای ما دو سه سوال پیدا شده، البته یک سوال است جز داره. جز اول سوال ما عبارت از است که کدام مریضی و کسی که چاق باشه عامل کدام مریضی، یعنی کدام مریضی به چاقی نیفته است. یک مرض خوب همینطور معلوم دار است که او مرض شکر است. و دوم آدم چاق میتونه سپورت کنه، جز دومش بود. و جز سوم سوال ما زندگی خوب، یعنی آدم بسیار که زنده میتونه در لاغری بسیار زنده میتونه یا در چاقی یا نه چاق و نه لاغر باشه بسیار زنده مانده میتونه. این میسی جز است خدا کنه که دکتر صاحب قار نشه سر امیرسی جز یک روشنی برای ما پرتا که شنوینده هم فیض ببینه و ما هم از دکتر صاحب محترم از پرموده های بسیار با ارزش فیض ببینم به احترام.
بسیار زیاد سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو را دکتر صاحب شما گفتنی های دارم بفرمین.
خوشخو صاحب احترامات خود تقدیم میکنم. واقعا که سوالات بسیار پرمفهوم را مطرح کردن. بله، قسمی که من قبلا گفتم که چاقی ام الامراض یا مادر مرض ها است که امراض مختلف و در قسمت های مختلف بدن به بار میارن، که از این جمله قسمی که خودشان یادآوری کرد، در قدم اول چاقی مرض شکر به بار میاره، همون شکل دوم شکر که تایپ 2 میگه، و همچنان هایپرتنشن یا فشار بلند خون به بار میاره، چربی خون به بار میاره، سکته های قلبی، سکته های دماغی، مشکلات مفاصل زانو، مشکلات مفاصل کمر، مشکلات مفاصل سورین ایره به بار میه، یعنی امی سر مفاصل وزن بیشتر میه و مفصل ها بالاخره دیجنریشن و یا تغییرات به بار میه که مفاصل مشکلات خود پیدا میکنن. و همچنان کسایی که چاق است یک تعداد امراض روانی را نیز پیدا میکنه، مثلا افسردگی، استراب، خصوصا که در خانم‌ها بیشتر به بار میاد. یک مرض دیگه که چاقی به بار میاد او هم چی از مشکلات جلدی است و در خانم‌ها سبب عقامت یا انفرتیلیتی میشه. خانمایی که بسیار چاق است میشه که مشکلات به بار میاد که هیچ عقیم باشه.
بسیار تشکر، بفرمایید دکتر صاحب.
بله، دیگه چاقی امراض مختلف را به بار میاره، هم بعضن کسایی که بسیار قسمت های سفلی از چاق است، همی شهمیات و وزن بالای رگای پای بیشتر میشه و رگا خون خود به قلب پمپ کردن نمیتونه، بالاخره پوندیدگی پاها نیز به بار میاد.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو آزادی در پهلوی وبسایت فیسبوک هم داره، شما میتونین سر بزنین به فیسبوک. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiradio. میتونین نظریات و پیشنهادات یا گفتنی هایتان در مورد برنامه صحت که در مورد چاقی است هم در صفحه فیسبوک ما بمانین، البته نوشته کنین. حالا یک دوست ما روی خط هستن از ولایت قندوز. بله سلام.
سلام علیکم. حنیف هستم از قندوز.
حنیف جان خوش آمدین، بفرمایید.
خدمت دکتر صاحب، چاقی از چاقی چی کنم حسن، ما از عامل ویساب مخالف چاقی که یعنی از نهاری حرف میزنم نویتا همیشه ما لاغر هستم، هر آنچه بسی دیگه که دکتر صاحب برم تجیز کردم نمورا چی کر استعمال کردم هم لاغر هست، وی لاغری که بسار بیتر هست، اما دکتر که جد فرمول داره گفت که اگر با او اندازه شوه کم میشه، بایی اساس چی است؟ کم از بخیر بایی باره کم است که اگر شما چی که لطف بکنیم.
بفرمایید دکتر صاحب.
بله خوب، به جواب سوال عنیف جان برمیگردیم. قسمی که خوشخوص چند سوال مطرح کرده بود، قسمت دوم سوالشان بود که آیا آدم چاق سپورت میتونه یا خیر. بله قسمی که قبلا ما گفتیم سپورت از بخش تداوی چاقی عمده ترین بخش است. هر شخص چاق و فربه میتونه که توسط سپورت که بدون نیاز به دوا پیدا شوه وزن خود کاهش بده، که میشه که در طول 5-6 ماه 10% از وزن خود توسط سپورت کاهش بده. و همچنان خوش صاحب سوال کرده بود که توقع حیات کسایی که چاق است بیشتر است و یا کسایی که چاق نیست. بله همین قسمی که ما در مشکلات چاقی گفتیم، یک مشکل چاقی همی است که کسایی که چاق است توقع حیاتیشان نظر به کسایی که لاغر است کمتر است. مثلا گفته خانمایی که چاق است، اگر اون فرمولی را که من گفتم، اگر بی ام آی یا بادی ماس اندکسش 30 باشه، مرگ و میر دیا 30% بیشتر از دیگر کسا می باشد، و اگر امی فیصدی 40 باشه 50% مرگ و میر از یا نسبت به دیگر بیشتر می باشه.
تشکر دکتر صاحب. امید خان از خیرخانه کابل به تماس شدن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم امید جان، خوش آمدین به برنامه. بله
سلام علیکم دکتر صاحب. سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین.
امشیره گل دادم دکتر صاحب، یک سوال دارم. من قبلا تکلیف سیاتیک داشتم، باز عملیات کردم پیشم دکتر 400 بستر، ولی بعد از 2-3 سال پای چپ و مالم درد داره و بسیار چیزای کم ور دارم، پای چپم درد میکنه و عملیات چندان کامیاب نبوده و بسیار تکلیف دارم، نمازم به بسیار تکلیف میخوانم و بسیار مرا تکلیف میده. من میخوام که چی کنم، چی تداوی کنم و چی تدابیر بگیرم که دکتر صاحب خود میگن که از چی پرهیز هستی و چی دستی دیگه. این سوال داشتم که همین درد و همین خستگی بسیار احساس میکنم، در کمی که استاد میباشم یا میگردم یا یک چی بیره وزن از قیل میکنم 2 کیلو 3 کیلو چیزم که چیز کنم باز
نوکیل
کنم، باز بسیار
به
تکلیف
می باشم. تشکر دوست عزیز. برنامه ما اصلا موضوعش سر چاقی و عوارض جانبی ازی است. بازم اگر دکتر صاحب در این مورد کدام نظر دارن خوب، اگر نیست سوال دیگر می گیریم.
بله، قسمی که من قبلا گفتم که یکی از مشکلات چاقی مشکلات مکانیکال یا مکانیکی است که من گفتم کسایی که چاق است مشکلات مفاصل پیدا میکنه که من جمله مفاصل زانو، مفاصل کمر می مشکلات به بیان میاد که وزن بالا از این مفاصل بیشتر میشه و این مفاصل پرس میشه، یعنی اونمو یک ساختمانی که بین دو فقره کمر موقعیت داره او پرس میشه و بالای عصب کمر فشار میاد، اونمو است که بی‌حسی و درد پاها پیدا میشه. قسمی که ما گفتم بیشتر دوست عزیز ما امید خان میتونه که اونمو سپورتای و تمریناتی را که دکتر صاحب بخش تجویز کرده از او استفاده کنه و در قدم دوم وزن خود کم بسازه و همچنان سر چیزای نرم باید استراحت نکنه، بالشت بلند استفاده نکنه و از اونمو تمرین های خاصی که به خاطر کسایی که مشکلات فقرات کمر داره از او استفاده کنه، انشاءالله دردشان خواد بهبود پیدا کنه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما در صفحه فیسبوک پیام دادن، جاوید حسینی، گفته 20 کیلو اضافه وزن داره، چطور میتونه وزن خود کم بسازه؟
قسمان که ما قبلا یادآور شدیم که تداوی چاقی در چند ستیپ خلاصه شده که در قدم اول ما گفتیم لایف استایل مودیفیکیشن است که در مو حالت بدنی خود باید تغییرات بره، مثلا از مشروبات و سیگارت چیزا استفاده میکنه باید ترک کنه، از او را ترک کنه و در رژیم غذایی خود باید تغییرات بیاره، زیادتر از مواد شحمی و کربوهیدراتی باید استفاده نکنه، زیادتر از غذاهای از ترکاری با و میوه‌جات تازه استفاده کنه و سپورت یا تمرین منظم یا رگولر اکسرسایز که به اصطلاح طبی بخش میگه از اونمو تمرینات منظم استفاده کنه، هیچ نیاز به دوا و دیگه پروسیجرا نمیشه و وزنشان کم کم کاهش پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک برادر ما از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. استریم سی تاج تو سلامونه واس دکتر صاحب تو سلامونه واس. څنګه شاش جوړه ده ډاکټر صاحب؟ زموږ د پښتنه ده چې دا سړی څونه قدر وزن ولري دا مناسب دی؟ مثلا د 2 کال عمر څونه قدر وزن ولري دا مناسب دی؟ او بل زه خپل ډیر ډنګر یم، د 25 کال عمر تقریبا لرم او دغه وزن می 200 کیلو دی، دغه وزن ما د پاره صحیح دی که نه دی؟ او کدار نه سی د چاګردو د پاره د ډیره پاره یو دوا ست کنسته او سړی کم ډاکټر ته ورسی.
ګران اورور چې لکندار تماس نیولای چاقی چې دا په وزن چې دا په قد باندې حسابيږي، کداشي یو سړی 50 کیلو وزن ولري اما قد ټیټ وي دا وزن دغه د پاره اضافه وي، اما هغه کسان چې د قد جګو کداشي 10 کیلو وزن هغه ته کم وي. مخکې ما تاسو یادوري وکړه چې دلته یو فرمول شته چې دغه فرمول په اساس هر سړی کولای شي چې خپل وزن محاسبه کړي چې آیا د ما وزن کم ده که زیات ده. که چیرته وزن کم وي نو د زیات انرژیتیکي غذایی رژیمونو نه باید استفاده وکړي، فزیکی فعالیتونه کم کړه، او که چیرته وزن زیات وي دې برعکس خپل غذایی رژیم کې تغییرات راولي او منظم سپورت ترسره کړي. هغه فرمول مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې ته به خپل وزن بدون د جامو نه په یو ډیجیټالي او کنور داسې کوم آلې د وزن کولو په غیر سره خپل ځان وزن کا، د خپل وزن د شکل په کیلوګرام باندې اندازه کا، به خپل قد په فیته باندې چې بوټان یا بل شاید په پخو کې نه وي، د خپل قد اندازه کا په فیته باندې، کله چې د خپل قد اندازه کا دا بیا د وزلي په خپل نفس کې ضرب کوي، مراوای کا کچیرته تا قد یو نیم متر و یو نیم متر ضرب یو نیم متر کا، د خپل وزن په تقسیم کا، کچیرته تا د تقسیم نتیجه اطلس اشاره 15 تر 40.9 پورې دا اوسط راغی نو تا وزن بالکل صحیح ده. که چیرته د اطلس اشاره 15 کم راغی نو تا وزن کم ده، باید چې وزن واخلی، او که دینه پورته کیږي نو تا وزن زیاد ده چې دا بیان ته 40 پورې څو سټیپ لري چې اخره مرحله بیان جراحی ته ضرورت پیدا کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرعت نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.